یک جهان تشکر سلامت.
اکنون با صفی الله استانک زای باشید.
بله مننه کوم. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. باجو پرون کابل ته تللی و، له ولسمشر اشرف غنی او بیا یې له عبدالله سره وکتل. د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون په هیوستن کې ترسره شول. جورج فلوید 46 کلن تور پوستی امریکایی و چې د می په 15مه د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، او په امریکا کې د ګڼو پراخو لاریونونو د راوتلو سبب شو. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم الیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی، او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته همدا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي تر څو هغه وسایل چې د قانون پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي، او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کړي.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان ګیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شوې کسانو شمیر تر لسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم الیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولا خوګیاڼۍ
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نورو نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د دې کښت مخنیوی کېږي.
د دې تر څنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتاره ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتاره ځمکه د هندوانو د 1,00,000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درې ستوپه د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایراني چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورانو. چارواکي وایي دغه ایراني وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوي ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلي کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې 168 سورلۍ ووژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسېږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته یې له ولسمشر اشرف غني او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي عبدالله ویلي د پاکستان له لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشی کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 را پوره کردیم و تعهد داریم که دیگه زندانی ها را هم رها بکنیم و پیش بریم و حداقل از طرف سولې نږدې شیم.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجودې دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول. بیا هم ښه راغلی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان دی هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله عبدالله او ترغه مخکې له ولسم شر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څام طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل نه خوشی کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرونی خبرې رغونکې وې. شغلی عبدالله پرون وخت په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمیع یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوي دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودی پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي. په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران له خوشي کړو. هڅه کوو چې له دواړو لوریو دا کوششونه وسي. په دې برخه کې دواړه لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخ ته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکټران وایي هر ورځ په جمعتون او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کرونا ویروس له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. او صحی لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي. ویلا چې ما ته به خلک چې دا کورونا مریض دي په هر کور کې دوه درې څلور پراته دي. باید ډاکټر ته ځان ور ورسې ځان ښکاره کې کو هغه کورونا باید قلنټین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې په هر ځای کې دشي قلنټین شي چې څو روغ شوی نه هغه پورې باید راونه وي.
دوی وای په دې وروستیو ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعاتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بی احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې رسېدل. یو بل سره روغ بړم کوي یو بل له لاسه ملاویږي غاړه ورکوي. باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي. جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحی لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي. کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي. د هغې تکفین تجهیز دا د کرونا د مړی په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي ټول جوماتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو نو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له غنی غونی جوړولو ډډه وکړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغي وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې پدې کې دا ډوله خبره شته. هم شخص ته ضرر شته کېدې چې دې مصاب نه یلته مصاب شي. هم نور ضرر شته کېدې چې دې مصاب دې نه نور متضرر شي چې نه سره خپل متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولسته په کار داده چې د صحیح کارکونانو لارښوونه په کلکه باندې تعقیب کی ترسو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر کی.
هغه وای نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دې په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي بلکې خلکو ته دی وای چې دوی روغان دي څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وای په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 233 تنو نتیجې مثبتې دي. اته کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی د امریکا د یوتا د پخوانی ښاروال تورن برین ټیلر وژنه پلان شوی و. برین ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. د ایچ د ملټري ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د برین ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو که ځینې فرصتونه نه وای ضایع شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوي وو چې په برین ټیلر باندې برید کړی و. دا کومندو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برین ټیلر لخوا روزل کېده، خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. دای محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اوریده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 5 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړې دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او ان لرو دوستانو لسګونه نمونه په یو اعلان کې ځایول، او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي، ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی.
په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم تر سره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیوسټن کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه 46 کلن تور پوستی څه باندې 2 اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقيف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتي ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالد ټرمپ وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسال کې چې یو سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړئ، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول دا 2 دقیقو او 6:40 ثانیو لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که څام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سا نسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی، او هغه 3 نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نو لیدل سوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. وایي دلته پخوا کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکی او سپنیزو لوخو استعمال کاروبار اور خراب کړي. دوی له دولت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورسره دغه کلالانو د خپل ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور را لېږلی دی.
جګړو نامنیو او له بهر څخه راواردېدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړای دی.
اخزری منګای منګوټای خوري اخده دا منګای منګوټای
عبدالولی او له کلالانو څخه دی چې د غزنی شهر د دوهمې ناحیې په کلالۍ سبسیمه کې خټینه وطني لوښ پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالۍ لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کیږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلی، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده
کړې.
عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
ولا اوس خرڅېدنې کم سوی، په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي چې د صنایع دستي روشت وکړي. دا د مملکت د یو طبقه خلک په دې باندې یو لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي که نه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دوکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبو څښي، هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي، دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او وسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پلیزي لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلیزي لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه بیا بیرته پاک نه سي، تعقیب نه سي، زیانمن نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتري کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس پکې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ سوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
بریالی سمدی د ازادي راډیو میلمه ده. بریالی سمدی سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروگرام نن پاو باندې لس بجې مه هیروئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com او
باندې واوري هر ورځ د سهار لو د ماخام تر او البته پر ژوندۍ توګه همدارنګ کولای شي د ازادي رادیو د اپلیکیشن لاري چې په انډراید او هم آیفون کې تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ په ډیره صفاتو کې د ازادي رادیو واوري. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 کېږي. تاسو د ازادي رادیو لاري مهمو لنډو خبرونو اوریدلو ته رابولم. د مهمو خبرونو لنډیز: د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه شوې چې له امله په کان کې تر 1400 زیات کسان ګیر پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې او وژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټر یې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسي پاڅونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. تاسو د ازادي رادیو لاري مهم لاند خبرونه واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی پکتیکا ته ورزو، هلته یو راپور لرو، بیا به د کووید 19 یا کرونا ویروس په اړه باندې راپور وي، او تر هغه وروسته هم ازادي اوریدونکي خبرونه. لومړی پکتیکا. پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین وایي تر اوسه د کمپاین پر مهال د دوی لخوا ترسره شوي لګښتونه د دې ټیم لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی وایي په شویو ژمنو هم عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. د دولت ساس د ټیم د دارالانشا مسؤلین هلته په پکتیکا کې وایي د ناامنۍ او ګڼو نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره کلونه کار وکړ، خو له بریا وروسته هیر شوي او د دوی حقوق نورو ټیمونو او له بهره راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي. دولت ساس ټیم د اوسنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه د انتخاباتي ملګرو ټیم وو. احسان آریان له پکتیکا نه دا راپور را لیږلی.
په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین او غړو په یو خبري کانفرنس کې د دې ټیم په مسؤلینو نیوکه وکړه چې تر اوسه د کمپاین پر مهال ترسره کړي لګښتونه دوی ته نه دي ورکړي. په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤل محمد رحمان کټوازی وایي
دې برخه کې قرباني ورکړې، دې برخه کې مصرفونه کړې، دې برخه کې لګښتونه کړې، خپل شخصي له جیبه یې مصرفونه کړې دي او دومره ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. چې زموږ ځوانان په دندو باندې ګمارل شي، موږ به په مطبوعاتي کنفرانسونو، په فیسبوکونو او سختو لارېګونو لاس پورې کړو او خپل حق به د دې لارې وګورو.
د ټیم یو بلغړی اسماعیل نصرت وایي چې د کمپاین پر مهال یې د امنیتي او یو شمېر نورو ستونزو سره سره د ټیم د بریا لپاره ډیر کار وکړ، خو له بریا وروسته دوی هیر شوي. لوړ مقفونه او امتیازات نورو ټیمونو او له بهر څخه راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي.
یو پاتې ټیکټ یا ناکام ټیکټ راځي، خو دولت دې بریالي ټیکټ سره نیمه په نیمه باندې سوال لري، موږ دې سوال ورکول کیږي. نو موږ پکتیکاوال هم د چا نه کم نه یو، رانشتوی قدرونه لرو. داسې موږ کوو چې موږ دې واړو لکه د پاتې ټیکټونه سي واړي یو کسانو ته چوکۍ ورکړي، چې نه په تور پیځي نه په فرهنګ پیځي او غر برابر وي.
د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم د دارالانشا مومیریس نجیب الله آزاد د دغو کسانو غوښتنې پر ځای وبللې وای، نه یوازې د دوی مصارف نه دی ورکړل شوي، بلکې د دې ټیم د یو شمېر غړو په وړاندې د کمپاین د مسؤلینو دروازې هم تړل شوي دي. د وویل حسم وکړه چې د دوی د دغو ادعاو د سپینولو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم له مشر محمد عمر داودزی سره هم تماس ونیسو خو بریالی نشو. پکتیکا په سویل ختیځون کې پروت هغه ولایت چې د بیا رغونې په برخه کې ډېر وروسته پاتې دی او د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د امنیت، پوهنې او روغتیا ترڅنګ په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په نړۍ کې د کرونا ویروس تر پورته کېدو شپږ میاشتې وشوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره شول چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پېښ کړی. ازادي راډیو د همدې څېړنو پر بنسټ یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یو ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډیر ناسم معلومات خپره شوي دي. دغه ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسم معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسم معلوماتو لږ تر لږه درې کټګوري پیژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپل د ویروس خاصیت او هم هغه فرضي چې ګواکې دا ویروس په شای د بیولوژیکي وسلې په توګه کارول شوی وي. د کارنیګی میلن پانتون د کمپیوټر ساينس څنګ د سافټویر د تحقیقاتو یو پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره شول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوب کې د مرچکو ورزیاتول د دې ویروس د لمنځوړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نیسي نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویب سایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیز رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته، لکه دا چې سګرټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خبر شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی او په هغه کې افغانان سوځېدلې یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم خبرګون شو درلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د خبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زه د دلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې رس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کېږي یا اوبو تولیږي. ولې ورونه دغسې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناست دي؟ زما پیغام دغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
بلې محمد نعیم خپلواک یم د هرات ولایت د په تماس کې یم. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ دا افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
سلامونه ونی کې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي دا باید موږ پر قرار کښې نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایران ایران پیغام پریزم مد افغانستان سفارت افغانستان.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوری
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زه د کندهار په خوا باندې کندهار خو لا په هر صورت مشکل کور دی لیکن پر بولندک باندې په کوچاږې ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل دا مې وجاړه. زه د بل پر در ولاړه نو دا باید راګیر شي خپل مساکینو په کرا. یو من غنم په درې سوه کالدارې دي نو دا مسکینان یې د کومه ځایه کې. زما د چارواکو څخه د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پرېږدي راګیر یې کړي تر څو خپل په کور کې ارزانۍ جوړه کړي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشالم د هلمند ولایت د بودان کې درسره نیولې ده. دلته دا غنم که ګورې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي مخ په وړاندې روان دی چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي. اوله دې دا خپل د هلمند خلک پراکړي بیا دې ولاړ شي نور ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي و تږي ناست دی. من په درې سوه کالدار دی خلک یې ګرده دا رقم دي چې دا ملنګان دي. دا ولې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي؟ هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمندو به دا وطنو کښې شوې دي دا تجاران سم د لاسه ټیلران ته رسوي پاکستان ته اړي. هلته به پاکستان کښې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرده وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دی. دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کښې د پولیسو واچوي. بالا چې د سړي سر د چا سفر غوسه کوي هغه د سړي د سره سره پورته به خاص نه شه. دا څومره دي پورته به اچوي دا څنګه دي پورته به اچوي؟ خدای پر موږ باندې راوستلې د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي؟ د وړو یوه ګولۍ نسخه په څلور زره کلدارې باندې رانیسو د خدای کار دي. او زموږ د وطن غنم ګرده روان دي پاکستان ته. هغه دا خوا پر موږ باندې بیا په دوه چنده بیه باندې خرڅوي. ډېر له دې کفایت حکومت چې دا اوس دي د افغانستان ښه پیسو شوې ده ولاکه پر هغلې. هر پولیس ته چې پیسې ورکړي د پولیسو کار ګرده د پیسو سره دي. نور قانون معنونه شی نه مراتي چې د سړي سر دي په لاس کښې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دي. دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. دا خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګوري. داسې جنت وي د خدای او د قرآن غړوي ته دې وګوري. نور مې وخت نه نیسمه. وسلام.
چې د دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څه نو راغه خبره کوم. د دا هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې عمو امن غلاوې کېږي. خلک په چړو کېږي. څوک نه پوښتنه کوي نه دولت پوښتنه کوي نه دغه پوښتنه کوي. وروره دلته چې راشه چې وګورې یوه پوسته پر اسمان ده بله پر چهران ده. موږ دا غواړو چې وروره د دغه منطقې امنیت خوندي شي چې دغه منطقه امنیت سم شي. داسې نه چې دا اوس چې دا نیم ساعت نه کېږي چې مسلمان یاسین کښې پر عام سړک په سره غرمه باندې را ولاړ شي په چړو ولي. د مسلین زما دغه اوري زما دغه پیغام دي تر مسلین
پرې ورزي وسلام په احترام
رانې دغه دی چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کیږي پلان کوي دستان کوي دا شته چې ذاتي په ټول نیلمن ولایت کې نه ډوډۍ ورکړي نه چا دی ونه نه غنو ورکړي دي کراغلي خپل دغه انجنيرانو دغه ملکان سره کړی نو لیکي چا چې چي نه دی ورکړي
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو اوریدل.